السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او د مازیګر څلور بجې دي. د یارانو مشال پروګرام وخت قربا موزه نجیب عامر یم. نن به صابر شاه صابر سره په دې خپرونه کې دغه په ادبي خدماتو خبرې کوو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا او سیمې او نړۍ خبرونه د تا په امیر ساحل باندې کوو.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی، او ناټو ویلي په شام کې د روسیې پوځي فعالیتونه په اندېښمنوونکي ډول زیات شوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورت په جواب کې وکړه. دوی مختل ویلي چې د اټومي انرژي د سولیز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بیل تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورت کې راغلي ځنې امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط وایي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی، او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو، مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې لپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو اتحاد د وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رایه واخیستل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتي. د اکتوبر پر دریمه نیټه په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول، چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بیپولي ډاکټرانو سازمان له مشر جوان لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تیرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تیره ورځ د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلور لاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنوونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیې ویلي ول چې روسیو جنګي الوتکو یې د فضایي حدودو سرغړونه کړې. ستولتنبرګ وویل ناټو د ورستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایی حمله پیل کړې چې ورباندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. روسیې تیره ورځ د کیسپین له سمندرګي په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو د کروز توغندیو په ورولو خپل بریدونه زیات کړل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تېره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناو سره ټکر کې دی چې پکې هغه د شام شخړې هواري لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی و. په شام کې تهران او واشنگټن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلتور وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي. رشدي د شیطاني آیتونو په نوم یو داستان لیکلی و، او بیا په 1990 زیږیز کال کې د ایران د هغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی ویلي ول چې دا داستان د اسلام سپکاوی کوي او د هغه د مرګ فتوا یې ورکړې وه. رشدي برطانوي وګړی دی چې اوس په امریکا کې اوسي. دا د مشال راډیو اوس مهاله خبرونه. اوس تاسې له ریاض مساخیله د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اورئ.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.85 روپیه او 1.68 روپیه یو یورو په 1.12 روپیه او 1.15 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.68 روپیه او په 19.15 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 38.13 روپیه او په 30.45 روپیه یو افغانۍ په 1.68 روپیه او 1.63 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.68 اغستی کیږي او 2.40 روپیه خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم 1.5 او کمه 10 درجې، پیښور او بنو کې د 15 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه تاسو ته مشه. په دې خبرونه کې زموږ هڅوي چې پښتانه ادیبان او هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب، شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زموږ ملمه دی. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دی او له تیرو 100 لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر 2 نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه، له مرینا مکې ته او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلي شاعري هم له دوی نه اورو. بدرګه مو کړی کوربه مو زه نجیبه امیر یم. صابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب، عزتمن شي او د ټولو ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو به پې خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي، په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکې ته سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړي صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي، او د حج سفرنامې په څیر تقریبا لږ زیاتې لیکل شوي، شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په څه نوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا اوس بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سړی خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زموږ د پښتانه ډېر حجیان حج للاړ شي، نو هلته بیا ډېر پینډکینه خوري،
نو ما ویلې چې دارنګ یو لارخود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې په دا سفرنامه هر څوک ویني او دې نه پک حج لځي نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده، په 250 سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي، یو لارخود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوی خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې لیکلې ده، بېخي لکه ناولي شکل کې مې لیکلې ده، چې هغه لکه مونږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج لاړم او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کېناست، سبق مو ویل، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سری مو لیکلې، ډېره لویه سری ده، هغه لیکلې، هغه هم دارنګ افسانوي شکل کې لیکلې، لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېره ولاړم، یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې. خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم، د پښتو چغې، چې ما وکتل دا څوک دی، ما ته دا پته چې دا به صابر شاه صاحب دی. افسانه غوندې شکل بیا سری ده لیکلې ده. ما لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې، هغه خبرې ما پکې نه دي کړې، خو نوې خبرې مې پکې کړې. بیا هلته د پښتنو اقتصادي حالت، زه د پښتنو په ډېرو بیا هلته ګرځم، چې د پښتنو څه اقتصادي حالت دی، سعودیان دې سر کم رویه کوي، دا غي د ډیرو سفرونو مکړي، دا رنګ یو نوې نوې خبرې مې پکې کړې.
صابر شاه صاحب، تاسو د دین وړاندې هم ځینې سفرنامې لیکلې، بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده، دا خو حقیقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلي وي سعودي ته، هلته مو دغه سفرنامه لیکلې.
هغه شي زما ځان ته یو مخه کې یو دغه مشال غونې خورې، ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه، او په هغې ما تقریبا اوه اته نوي ایوارډ هم اخیستی، هم د هغه سفرنامې سپیل په دې کې خپل شوی دی. د هغه سفرنامې نوم و د پښتونخوا سیل او سفر. د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغیستی، دلته مې خپل کړی دی.
صحیح. خو فرق خو لري، هلته خو تاسو خیالي سفرنامه و، دې کې خو تاسو ورغلي وای.
خیالي سفرنامه و د پښتنو د خاورې سفرنامه و، دا د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده.
صحیح. همدغه ما غوښته چې معلومه کړم. صابر صاحب، تاسو
عامر صاحب، ما سفرنامې څو نورې نه، بلکې زه دا دعوه کوم، د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات رپورتاجونه زما چاپ دي.
ښه، ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرې رڼا واچوئ، پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دې نه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي.
نو سفرنامې عامر صاحب، یو خو دما سفرنامه دا دوهې ته تګ را تګ، یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره ته نومونه هم هېرېږي دې وخت کې، نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې. دا هره یو سفرنامه د دوو دوه نیمو سو صفو اندازه.
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما اوږدغه سفرنامه ده چې نوم یې دی د پښتونخوا سیل او سفر.
صحیح.
یا بل یو سفرنامه زما د دې نه پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې، دا هم ډېره اهمه سفرنامه ده، دا زما د عمرې سفر. ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولوي سفرونه، بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري که زما دا اواز اوري، نو دا ټول به افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په د لوی کور لوی سفر 2018 کې چې زه کله علومو اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لاګیا دی او هغه سره مې ملاقات وکړ، د لوی کور لوی سفر. بل سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر، دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب، نو دې یو لوی مشاوره هلته کې گورنر جوړه کړې وه، او هغه د امریکې نه راغوښتي وو، زه د پښتونخوا نه غوښتي وم، او دا ډېره یو ښه رنګباره سفرنامه ده. د میدان ښار مونږ پنځه شپږ شپې د والي مېلمانو مونږ دواړه، او بیا هغه جهاني صاحب اوم لیکل د دې په شاپانه باندې چې که صابر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابر شي نو دی به ډېرې سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې هم ښکاره شي.
که
اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ما ته به نور څوک زمینه برابرې ته پخپله د اطلاعات وځي.
بالکل صابر شاه صاحب
خپله خبره نه
وای ته به په زړه کښې ماله څه راکوې که راکوې ماله په زړه راکوې. نو جهاني صاحب دې تاسو دروغ غواړي چې بله سفرنامه هم له خیره ولیکې. زما یوه بله پوښتنه ذهن ته راځي، په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو هم غږېږو. په دې سفرنامو کښې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګریزۍ د اردو د پښتو سفرنامې، آیا دا خبرې چې وي دي سفرنامه کښې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي که نه؟ کله کله لیکوال پکې داسې مالګه مساله ماچوي.
یاره بالکل منافقت پکې وي. او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کښې منافقت په سفرنامه کښې نه دی کړی، ځکه ما نه اکثر ملګري فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپینې سپینې دی، زه سفرنامه کښې هم سپینې سپینې یم. که تاسو کتل یو دور کښې به زما سپینې سپینې وحدت کښې کالم چاپ کېدو، نو ما چېرې منافقت نه یې کړی، نه مې په ځان پرده اچولی. چې څه مې لیدلي دي، څه مې اورېدلي دي، هغه مې لیکلي دي، که هغه پکې زه هم خرابېږم او زما علمي ادبي حیثیت پکې هم راپروځي. ما سره چې څوک څه نیکي وکړي هغه هم لیکم، چې څوک راسره بد وکړي هغه هم لیکم، چې اوږې پاتې شم هغه هم لیکم، چې که میخانې ته ځم هغه هم لیکم، او که یو ښایسته جومات ته ځم هغه هم
لیکم.
زما سفرنامې وګورې دا ټول دغه دغه خپل شوی.
صابر شاه صاحب، ځینې داسې خبرې هم وي، مثلا دا لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوش شي نو داسې رومانوي خبرې هم پکې وي، هلته یوه جینۍ ولاړه وي هغه خاندي. دا خبرې خو تاسو به هم لوستې دي نورو سفرنامو کښې؟
دا اصل کښې دا رنګچل دی، ځینې خلک غریبانان په لومړي ځل سفر وکړي نو هغوی چې هغه جازم ویلي که نه، هغوی چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا که چېرته یار هوسټس ورته هم خاندي، نو د هغې روایت وي، د هغې د جوټۍ یو څه وي، دوی وایي جوړ بس ماته یې وخندل. نو هغه خو لکه په لومړي ځل به سفر کړی وي نو هغه به خامخا دا خبرې کوي که نه. لکه ځینې دارنګې خلک هم وي چې هلته کښې بیا دغه ملکونو ته ډېرو هغه ځایونو ته لاړ شي چې د ویلو نه دي، او هغوی بیا هغه هر څه پټ کړي. نو زه یم که یا چېرته ځمه بیا چې ځین بیا خپل ضمیر مه ملامته کوه، چې څه دې لیدلي وي ته وګوره. زما دوهې ته تګ را تګ یو سفرنامه ده، هغې کښې ډېرې سپینې سپینې خبرې ما کړې وي، او هغه بیا ځینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې ته وایي چې څه دي ما هر څه چې لیکلي دي په ما تېر شوي دي.
صابر شاه صاحب، په سعودي کښې مو هلته خو د ادیبان هم ډېر زیات دي که نه؟ د هغوی ادبي ټولنې دي. د حج د مراسمو تر څنګ تاسو مخکې یادونه وکړه، وخت مو پیدا کړو چې د هغوی حال واخلئ، نو دغه هر څه هم په دې کتاب کښې شامل دي.
دا سعودي کښې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو زه چې امیر صاحب ته هر ملک ته تلی یم، نو انشاءالله د پښتنو واسکټ کښې به تلی یم او د پښتنو پټکې به مې هم په څېرې زه د دې ځان ته یې پټکې م نه چې هلته کښې زما دا نه چې د هغه ځای لباس واچوم او پینټ چاته او هغه ځای ته راغه دی شم. نو زه چې هرې ډېرې ته به تلم د هغوی حال به مې معلومولو، د هغوی هغه چې هلته کښې څه کړم دي، څه مسلې دي، څه ستوري دي، هغه به مې معلومولې. او بیا هغه ما دې سفرنامو کښې ټول لیکلي، بس زموږ دا خلک وایي چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو ته لاړ شو او بس هلته ریالونه کجورو ونو پورې نښتې او درهمونه بس را شوته وې که نه. نو هغه ټولې خبرې هلته کښې ما دغه کړي دي. البته سعودي کښې په مکه او په مدینه کښې ادبي ټولنه نه شته، په ریاض کښې ادبي ټولنې دي، او ریاض ته د تلو اجازت نه ور. ما پسې ملګري راغلي وویلې چې یاره زه یو په یو لار به وتلم هم، خو ما یاره چې قانون نه وي نو بیا کله ځم. ما له به را تلل شاعران ادیبان به را تلل، ما له به یې مېلمستیاګانې هم راوړې، دغه به یې هم راوړله. خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه، او چې څله سړی تللی وي زما غوندې خوار غریب کس څلور څلور نیم لکه روپۍ تاوان کړي، نو مقصد دپاره. خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کښې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده. اوس اوس زه شارجې ته تللی وم، یو ډېره لویه مشاعره ده ستاسو افغانانو وکړه هلته کښې افغان ادبي بهیره، نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک وو. نو ما پکې صرف دا ویلم لکه خوشحال بابا نن ژوندی وي، نو دا شعر به یې اغوستی وی واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو، پښتو له هغسې بېکره پرته ده، ځکه چې دومره پښتو چېرته دې حد ته راورسېد او د شیشو دې محلونو ته راورسېده. مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کښې شرمېږي، او زه دلته اوس پښتو راورسېده. امیر صاحب زه ګوره تاسو نه هم یو ګیله کوم، ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم.
صابر صاحب
دلته کښې د ویلرې نہ
خبر ہو صابر صاحب اول تاس مخ کی تردی چ تاسو گیلاو کے زدر نہ گیلا کو ما پ گیلا کے حق ہم لرم تاسو وای چ بار بار تاسو افغانان مونگو تاسو ټول افغانان یو نه یو
نہ مونگو تاسو ټول افغانان یو انا سیبا پتہ نشته دے چ ہر سو وجہ دا کو یا زمونږ سیاسی فکرونو یا دینو خلقو اغه بد قسمت نه مونږه وس په دیلر او بر تک کړو زما ته فرمانه ګور زنه د پولې منم مده دی پولو جامانه لو قائل يم دا رکیب زنجیر دے زو تا یم ما و تا مختم رکیب زنجیر وی دے البته یو کار دے مثلا دا چی تا سو ملګری د بری پختونخوا ملګری چې لګون ته په خو جوګانو کې شی لګون ته په خو حیثیت باندې شو ګور زموږ وزیر اعلی لا چې لات شي کنه هم بل دا ساده واسطه وا جامع چولې دا 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 حجی بلور لا چکر پتی سړی دی خو دمو دا او چې زمونږ د عملګری لګون ته خشي لګون ته د غشي نو هغه एकदम دریشي او بس پینټ او شک دا زم ګوره لباس د کلچر حصہ ده لباس کلچر چې نه دغه کیږي دا زمونږ لباس کلچر دی خپل فقدا چې موږ لباس بیا چې خو ته کې ملو شي چې تور چې جانې جوړه چې خو بس نه لګا
بالکل نه پکار بالکل نه پکار
دا کلچر د لباس ډیر قائل یم
تاسو خبر به خې سیدا صابر صاحب خو ممکن ځنی ملګری چې پاغه دفترونو کې دغه به خپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریانه بوي تاسو د پښتونخوا د وزیر اعلی خبرو کله هغه چې په دې روسته کې خوشحال بابا په مزار کې سرګندونه وکړي هغه نم ډیر خلک ګیلمانو تاسو ته معلومه
آغا چه سکری دی آغا انتہائی زلالت کرے دے خدا خبرہ چه دلے باس تر حد زمود لری پختنخوا خلق خپل واسطه او جامو ډیر مهم دی
سما دا او دا شیبا یو اوریدون کی سره مخامخ یو ګورو چې سوک مو یاده یا سلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام عامر صاحب مینا سلامونه خلوص د علیکم ستا او ستا ګران مل ما صابر شاه صابر صاحب تا بسم الله خان وفادر سره مخستا کور می جن سیړو لیکل
مهرباني بسم الله خان صاحب زمونږه به سورې د صابر شاه صابر صاحب سره دوی سپین سپینی خبرې کوي تاسو اوریدل
عامر صاحب یقینا ډیر زیات خندم راغلو بخی ډیر زیات وخندول مو صابر شاه صابر صاحب ته ډیر زیات سلامونه کوم او بس دا بس راضی پکې خو مساله زموږ پښتنه خو کې ان شاء الله بیا بس ناراض
نه نه بس خو خوي کنه په یو موضوع کې چې څومره بس خو شي خبره بس پینېږي تاسو بس بس کې برخره سره واخلې تاسو پکې سوال لره صابر شاه صاحب زموږ ملګری دی ډیر خلکوال دی بلا کارونه کړی دی موږ ته زده کړې کړی دی بسم الله خان
ګورا انر ته دې د خپل خبرې ته یل چې کله کار کوي کله نه کوي
یو مینه صابر صاحب د دوی خبر او بسم الله خان خبره مو کوي مهرباني خدا سخکاری چې دوی سره زمونږ اړیکه شکیدلې خو صابر صاحب صابر شاه صابر صاحب زمونږ ملمه دی لا هم په پروګرام کې ښه ډیر وخت لرو او د سفرنامو په حواله خو زمونږ خبرې وشوې صابر شاه صاحب راځو ستاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما به اوله پښتنه
دا امیر صاحب چې کفن سپین دی او دا ولې تور دی
دا پښتنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخا به کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وایي چې کفن خو سپین وي نو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به مې یو کیسه پراته
دا اصل کې امیر صاحب دا رنګ چل دی چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن چې هغه کې وضاحت شته کنه دا افسانه کې دننه دا هغه په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سر ته کې چې دل په کې زمونږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمته را ده بر شي دي چې و زمونږ په متین هم تورې نه وي تورې پټین تړلې زمونږ په غاړو کې تورې نه وي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نو هغه ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی نو سمر افسانی دی پدی بارے لگ معلومات رکھے
دا جی دا دی چی تولی بیار لسور لس افسانی دی خدا زما دا دی دا ورنبی دا وقت مونگا بریت سپین دی جیرم تقریباً تقریباً منزال شوی دا سپین شوی دا دا نو لسوا دو نوی او دری نوی دا وقت افسانی دی او دا با ما دی کری او آغا وقت بنی دا کلندر مومن ساہو لکن کو مرکا او ما چی کم خلیل اولشی دا دی جرگا جوڑا کری وا او ارباب سی پرامان آغی تا بنی دا تولی تنسیب تا مراندی کری دی کلندر پا دی دا کمنس کم ور کری وا چتا د پښتو وړې او نوې افسانې ته نوې ورکول او دا وړې وړې افسانې دي نو بیا لس ور لس افسانې دي ته خو بیا دا قاطع معنی پته نشته به درته شو د درکه وزن نور سرګرمو کې سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کې ختم بد دې ته مې اړه سوچ نه یو ورځ په دې دکان کې ناسم دې تاکال کې زما دکان دې غریب آباد
بالکل مونږ درغلی
ناسم چې هغه چې تاکال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم دی ملشار وته داجی په المارو بکسونو کې مې ګوتې والی دا کاتېره وته ځای په ځای مونږ د کور هم خوړلې وه شان شان چې مې کتو هغه افسانې وي ولا ډېر مې زړه خوشحاله شو بیا زما یو دوست سرک ځای ایاز الله هغه ویل چې دا خو زه چاپ کوم مال چاپې ته نو بس هغه د هغه وخت د الفغاني د وخت یعنې نن نه دوه درویشت کاله مخکنی افغاني
صحیح په دې به خبرې کوو صابر شاه صاحب خو یو اورېدونکی لرو السلام علیکم په خیر راغلی مننه ګلاب څوک خبرې
کوي
مهرباني جمعه خان
امیر لالا دا میلمه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
امیر لالا ما خو ریډیو نه اورېدلې کوم شاعر میلمه کړی دی
ښه ډېره زیاته مننه کله چې ریډیو واورې بیا هله ټلیفون کوئ سمه ده
زه
په مخه دې ښه ګلابه او بل ملګری که وینو هغوی طرف ته ورځو السلام علیکم په خیر راغلی ستاسو ټلیفون مخامخ دی مهرباني وکړئ مہربانی گلابا
جی ہلو السلام علیکم
جی ستاسو سلام راو رسید وعلیکم السلام سے پختہ نہ لارے مہمان ډیر زیات مننه صابر شاه صاحب په دې باندې خو تاسو دې ته معلومات ورک راځو ستاسو مغه د افسانو ذکر مونږ کړو په دې افسانو کې ستاسو صابر شاه صاحب موضوعات مو څه دي د افسانو په کوم موضوعاتو مو لیکل کړي خی دوه اشکاله په خوا چې تاسو لیکلي نو هغه به د هغه وخت موضوعات صابر شاه صاحب صابر شاه صاحب زما واسطا صدر رسی داسې ښکاري لکه صابر شاه صابر صاحب سره چې زمونږ ګاډي کش کېدلې وي د پښتو ژبې پیژندل شوی لیکوال محقق او شاعر صابر شاه صابر صاحب زمونږ میلمه دی نن په دې خپرونه کې د دوی په دې وروستیو کې دوه نوي کتابونه چاپ شوي دي چې یو له مرینا تر مکې ته چې د حج سفرنامه ده او دوی دعوه کوي چې په دې کې دوی یو جلال رخبل کړی را دي تر څنګ دوی د افسانو کتاب چې دا اوس په مونږ غږیدو تور کفن د دوی چاپ شوی دی په دې دوو کتابونو ورسره خبرې کوو او د دوی په نور ادبي خدماتو هم رڼا چو تاسو اوریدونکو مرا سره په دې خبرونه کې برخه اخیستې شئ خو پروګرام واوري او د باس مطابق پښتنه وکړي صابر شاه صابر صاحب سره زموږ گاډي کش کېدلې و خو بیرته غوي مونږ سره دې له تخنیکی همکار نه مننه کوو صابر شاه صاحب ما پښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوی شکل په خو به نور کیسې وي د هغه زمانی موضوعات به تاسو راکست
نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لږ ډېر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي همدغه افسانو کې پخوا هم ما د پښتنو د پښتو ژبې ویر کړی دی او اوس هم ما هغه یو ویر دی زما زه کوشش کوم چې دا ډېر زیاتې رومانی موضوعات پکې نه چېړم دی کې هم یو دوه افسانې شته خو د نورې کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو او خصوصا زمونږ په مسلو زمونږ په بېروزګارۍ زمونږ د ظلمو په مسلو دا افسانې لیکلې شوي لکه ګوره امیر صاحب یو وړه موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټوله ورځ مزدوري کوي که نه او په بټۍ کې مزدوري کوي مخسر د بټۍ په دغه خړ وي او چې مازدیګر شي نو هغه دا رنګ پتنګ وي د سلیما د شمې سلیما تا خو به لیدلي پېښور کې چاته اورېدلي به وي کړي نو هغه بیا هغه شمې ته منډه وایي د شمې پتنګ وي که نه دا صرف دا رنګ موضوعاتو باندې افسانې دي
صابر شاه صاحب تاسو خو لیکل هم کوئ او مطالعه هم ډېره زیاته کوئ تر هغه ځایه چې ما ته معلوم دی زه تاسو سره مې پېښور کې بار بار لیدل هم شوي ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکل هم کوئ خو لوستل هم ښه ډېر کوئ افسانې به هم تاسو لولئ د اردو د پښتو د نورو ژبو ستاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد زمونږ یو صرف یو وړو کتاب دی او مړځوال وته دی
اها
اغه افسانی به زما دا افسانی به زما ډیر خوخه دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړي وړي افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې دارنګ لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړي افسانی لیکل شروع کړ
تاسو د وړو افسانو ذکر
وکړو ستا یو ملګري تاسو کو چې د شاعري کله مې شروع کړ زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګري لیکلی صاغر خاطک
د
پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه ړومبنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما ړومبی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
دوله سوکالو دیار له سوکالو چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم
هم ډیر
هم 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 اتم سټډنټ کوم
صحیح دا اول کتاب مو د شاعر باندې به خبرې وکړو خدای افسانی دا خبره ختمه کو بیا تاسو نه شعر مورو تاسو د لند افسانو یا د لند کیسو یادونه وکړه چې ځنی افسانی چې ډیر لاندې وي آیا دې ته مونږ افسانی ویل شو صابر صاحب یاد افسانی او غدواله باید څومره وي
نو دا دې حد نه دی مارو دې حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چې افسانی پلاټ کوي کردارونه کوي او زوال ګوره په افسانه کې درې صفات دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د کالم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه ده خاص افسانه او دومره اوږدو افسانو ته اوس وخت چا سره چا شته اوس اوږدو اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته اول دو پیښور کې سرګردانه یم د منډ قارونه دي د منډ دغه ده خپل غرض چې بیانې په خپل مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی چې بس هغه ستا یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوړ شي
صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه څه پاتې شوی دی نه دا سره وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې جریدي کړی دی ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما شل نه دي کړی
صحیح تاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو هغه اوریدونکو چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته هم دی په شاعرۍ باندې کته پوسوګ لري کنه صابر شاه صاحب اوریدونکو ته هم پکې منځ منځ کې موقع ورکو خو په سر کې تاسو نه سو ورو ممکنه ده دغه وخت کې اوریدونکو ته خپل سره وړاندې کړي
مې امیر صاحب چې تدیر وخت موده پس مې یو تازه غزل لیکلې دی نو هغه اول به درته کوي هغه وایم
بالکل واضح
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو کنه نو د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې
واه
د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې د امن علامت د معتبرې دي کونترې
ډېر
او اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده پرته پکې سورې سورې وزرې دي
کونټرې
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او ترې دی
کونټر ډیر
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اور چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کې وي ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کې وي زمونږ نه خو خدي زړوري دي کونټر
ډیر
ګذرتا ګذرا لیوانې دې کم چ کوم لوري تا ګورم
واه واه واه
ګودرا لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دې کونټری دې کونټری
واه واه بیا وای بیا وای دا شیر خو بیا ورېدل غواړي
لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم ګودرا لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دې کونټری دې کونټری دې کونټری
ډېر ښه
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینېته بیا راوالوته سیلونه خدای دې خیر کړي خوړل کوي چې چل کوي ډمبرې دي کونټری موضوع د لیوانو زمونږ صد چې راټول شو موضوع د لیوانو زمونږ صد چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونټری
ډیر
او دا شیر ورا امیر صاحب چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخکر دي زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخکر دي کونتره او دا زکه مو د کور په چت ساته دي صادره دا زکه مو د کور په چت ساته دي صادره سیدان یو او سیدان بختوری دي
واه 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 ډیر ښه بالکل سید صابر شاه صابر صاحب ښکلی غزل او دغه یو اوریدونکو ته به نوبت ورکړو چې هغه م انتظار وکړو د شعر نه به مزه اخیستي السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب تاسو ته او صابر شاه صابر صاحب ته د مینې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي
حشمت کریم یوسفزی د سره د دیر نه
ها حشمت کریم صاحب ستړی مې شې سویزرلند نه دیر ته راغلی صابر شاہ صابر سے زمون ملما دے
یار سر جی ذکر ته وایم واکی خبر اساس ټول پروګرامونه دا ورمو خاص کر د زیارت اورز باندې تاسو یو یو خونن به زاسو بیر شاسې په سلوت وکم چې ماشاءالله دا سي مشران زمو په کاري واکی خبره ده چې سونه سپيني سپيني حقیقت وایي دا سي زمو مشران په کار چې دا ټول یو شي نو زما امید ده زمو خپل پښتونخوا په ډیر مخکې راشي سر زما صرف دې ته دا وایم سر زه خو دې ډیر شکریا دا کوم چې دې ډیر شعرونه ما کتلې دي او کدي دا مزایا شعرونه لیکلی وی سر نو هغه دې راته لګولې او کیسه
ها بل پښتنه خونه لري
بس صرف
ډیره مننه حشمت کریم یوسف زی صاحب او مزایه شیرونه خو مونږ نه دی لیکلي کنه صابر شاه صاحب
ژوند کې نه مې لیکلي نه مې د لیکلو جی لګې چې سوچ کړی دی
د مزه د پاره خپل لیکوالان لرو کنه نو تاسو نه دی لیکلي بالکل ماته معلومات وزه کمې درته ویلي صابر صاحب د شاعرۍ موسم کتابونه چاپ شوی
او د شاعرۍ کتابونه چاپ کیږي او دا اوس لیدل لسکاله مخکې د شاعرۍ اخیری کتاب چاپ شو اوس اخیری کتاب اوس یو کتاب ان شاء الله لیدل لسکاله پس راټول کړي او دا به چاپ کوم
او
جړې لکه مخکې چې کوم کتاب لیدل لسکاله مخکې چاپ او دا وینم ولړې نو هغه لري وسوش لیدل جړې ته جوړ شو باران نشرک شي دې جړې
صحیح دا یو تسلسل لري روان دي تاسو مونږ یو همکار دی غوي تاسو یو شیر نړیر متاثر او ماته بلکې پروګرام نه مخ کې هم ویلي چې صابر شاه صاحب کا هغه نظم ورسره خو زمون گاډي کا وخت کې ټینګ نه شو چې یو پلار د خپل بچی ته څه خبره کوي بچی ته د مکتب ته د تلو لپاره څه غوښتنه کوي نه پوهیږم هغه به څومره ممکنه تاسو هغه شته کنه
ولا آغا بالکل جی آغا نظم بلته یو مقابله وا آغه کی ډونډه نمبر هم راغلو او دا نظم حکومته دی وخت یاد نه دی جی زما په وړاندې کتاب کې شامل دی خیرو کې دواګانې نو ماته یاد نه دی جی دی وخت
صحیح بهرحال
غالبا د استاد سره چرته کبا آغا فوزیا انجم سره ما یو مرکه کړی و آغه کی ما ورته ویلو
صحیح فوزی انجم دیوا ریډیو کې دي کنه مونږ خو مشال ریډیو نه تاسو سره نو نن سبا مشاعرو ته زه صبر شاسې
اوس مې جی بیا شاعرۍ ته خیال شوی پته نه لګي دا موسم بدل شو په خبره کې بس بیا مې لګ لګ ورته خیال شوی دی دا کتابونه هم څه چاپ شول یو پلیزش کتابونه نو سم کمپوز لاندې لګ لګ مې بیا دا رنگاغه د شاعرۍ بدرې ذهن ناست ده نو شاعری ته لګ لګ بیا خیال شوی دی
صحیح تاسو خپل په کمپیوټر پوهیږئ کمپوز خپل کوي صبر شاه صاحب
نه جی زه خو په کمپیوټر باندې یو وخت دا درومې سبمومي سفرنامه ما په خپل کمپوز کړی دا خو چې یو ځل کمپوز کا بیا را نوره کښو تا نه میاشتې می خواریو کا اوره کښوا
وته
بیا ته دام نشولا بیا بس اغه ار فنور پسې پرې خو د کمپیوټر میم چاله ورکلو نو پویدم پی وسخو بیام سنا سا پویم دا فیسبوک کوما نو پا دی موبیل بانده دا کوما خلکا کمپوزران دا پختو دیر دی خخ کمپوزران دی دا غی هم روزگار روانی مون سرا پا غی بانده کمپوز کوم
صحیح او یو وردون که لرو گرو چه سوکته دا کمزین السلام علیکم هلو په خیر راغلی گلاب ریڈیو دے بند کچ زمون گگ بوری.
سلام علیکم نجیب امیر لالا.
وعلیکم السلام.
سید شاہ صاحب ته هم سلامونه کوم. ستړی مشه
مننه. سو خبرې کوي
مهرباني عزتمن شي.
اشرف خان خټک در سره یم. رسول خمین څنګه نجیب امیر صاحب ته څنګه سید شاہ څنګه
مننه خټک صاحب خدای دې راول
خوشاله.
نجیب امیر لالا سید شاہ صاحب نو دا پښتنو کوم چې به کوم زید او سمر عمر کې ده او بل دې کله شعر لیکي کنه نو د دې د شعر چې کومه طریقه ده هغه د ذهن نه راوچته یو که په زړه کې ورته الهام کېږي.
سعید ډېره مننه خټک صاحب. کور مو ودان چې یاد مو کړو د رسول خیمې سعودي عربستان نه. او صابر شاه صاحب ځنې موږ ته خو پته ده چې تاسو د پېښور یې او عمر او د اصلي ټاټوبي په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي خاص کر دې اورېدونکي د اشرف خان خټک ته
دا راسل خیمه دغه کې د دې سعودي عرب کې نه ده دا په دغه کې دا په عرب اماراتو کې ده.
سمه ده صابر شاه صاحب بخښنه غواړم.
او چونکه زه وسوس ورته لکتلی وم که نه ملګرو چکر له بوتلی وم نو دا زه جي د پېښور د ډېر تاریخي کلي تحکال اوسېدونکی یم. تحکال غریب آباد او عمر مې دې وخت عمرونه زما پلار او مور او دې مشران هغه وخت نه لیکل ده موږ ساده زمینداران کورنۍ وه مې لیکل نه ورته پته وه خو په توکل که چا زما په سرټیفیکیټ کې عمر لیکلی وي 1901 کې زه پیدا شوی وم خو دا به صحیح نه وي زما په خیال زه به لږ یو کار دا به کم لیکلي یا ځکه چې زما عمر زما په خیال دې وخت کې 50 یا 40 کاله دی. پاتې شوه دا شاعرۍ خبره نو زه د دې الهام هم ډېر په حق کې نه یم ځکه چې الهام کې خو تا داس راځي کله کله خوب کې هم خلک لیکي شعر خو هغه وي چې ستا د سر وینه خپوله بوزي او د خپو وینه د سر له راولي او د زړه غوښې پرې خوري خو د مطالعې او د مشاهدې دواړه هغه امتزاج یو کې ولیکلی شي کوم شعر الهامي رام شي بیا به د هغې څڼه سینګار تکې لکه یو کاڼي نه چې سړی بت جوړوي که نه او خواري ورسره کوي نو دارن شعر سره هم خواري ډېره زیاته پکاري جوړه دا زموږ ځینې شاعران راشي مشاعره کوي زما یو مات ګډ غزل دی زه ورته یم وروره مات ګډ غزل مو پښتو ته د ماتو غوډ غزلو ضرورت نشته اوس د مقابلې وخت دی که ښه غزل ویلی شي او قلي کلی شي لیکه کې نه پښتو کې اوس د ماتو ګډ غزلو خو ضرورت نشته چې ځای پیدا کړي نوم پیدا کړي نو په ښه شعر به یې لیکه چې ښه هنري او شعریتبار او متغزلریزه شعر وي دارنګه چې مات ګډ لرګی دی او موګی دی او میګی دی خو دې نه څه جوړېږي.
سمه ده بالکل ښه خبره کوي. یو اوریدونکی بل هم لرو صابر شاه صاحب ستاسو مینهوال ډېر زیات دي نو بس حوصله درته غواړو. السلام علیکم.
خو یا خبر درته کوم چې
ښه بالکل په خیر راغلی ستړی مشه خا دې ملګری د ټلیفون لیکو
ولیدا هغه چې کټ کلو هغه ماته قابل الګ ساري دو شاعر لیکوال غونته محبت قسمت نه امیر ته هغه کټ شو کټ
نه مونږ خو څوک نه کټ کو صابر صاحب دا خو اوریدون کې دي د دوی حق ته چې راشي او څنګه چې تاسو په سپینو سپینو ویلو مشهور دي ته مونږ اجازه ورکو ګورو چې څوک مو یاد. السلام علیکم.
نام الله خبرې کوم چې لکه مروت نه
ستړی مشه. نام الله خان
الله مجھے ډیر خوشحال لره ګران مېلمانه د خوشی پوښتنه کوم جی غم نه تنګ یو
مهرباني
یو پوښتنه دي دا کوم چې دا مخ چې شیر چې دوی ولوري ته کاونټر یاد کړی او بل طرف ته پنجابیان یاد کړی خو کاونټر خو د امن علامت او موږ او پنجابیانو سره
سره
موږ سره زیاتوب کوي نو دا خو د دوه متضاد شیو ذکر کړی دی. بله پوښتنه مې زیاده جی چې چیرې داسې د باندې یوه واقعیا راغلې د زندگی چې هغه یادګاره واقعي خو د غم او د درد نه د خوشي. ډېره مننه.
ډېره مننه انعام الله خان صاحب. نو صابر صاحب تاسو پوښتنې واورېدلې
نو ګوره هغه د شعر باندې یا پوه شوی نه دی یا ما خو ویل چې اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زموږ د پښتونخوا نه مرورې دي کونترې نو دا خو بس ټولې دنیا ته ښکاره واضحه خبره ده چې پنجاب کې خو امن و امان دی خو زموږ د پښتونخوا نه د امن دا کونترې مرورې شوي دي او بله خبره دا ده چې زما په ژوند کې ټولې د خوشحالۍ شکر الحمدلله واقع دي زه فریادي ماما نه یم ولا امیر صاحب ته یقین وکړه ټول ژوند مې په خوشحالو کې تېرېږي اوس پورې راته دا پته نشته چې ما واده کړی که نه څلور بچی مې دي لکه شکر دی زه په هر حواله باندې د الله شکر ګزار یم حجونه مې کړي دي عمرې مې کړي دي هر مرکونه مې لیدلي دي او بیا هر پنځه شپږ میاشتې پس ما یو نوی نوی کتاب چاپ کیږي او یو مبارکۍ را له خلک را کوي.
نه
ټولې زما د ژوند خوږې واقعې او خاطرې او لمحې دي.
نه تاسو ویلي چې تر اوسه راته دومره خوشحاله یم چې پته نه لګي چې واده مې کړې کنه. آیا واده د غم یوه نښه ده؟
لکه څه ستونزې شته راته مخې ته څه ستونزې نشته. ګوره چې ستونزې وي هغه سړي ته بیا پته لګي. ماته شکر الحمدلله څه ستونزې نشته دی. لا خلک وایي کنه وایي اوس به پوه شي چې داسې رسو پخېږي چې واده وکړي. کاروبار میں پخپل کور کے تا پتا تھا دکان پمورے ازم روزما او کور تزما او تور او کاوی راضی کشل میں مانا ہوم راشی پرواہ میں نش کرے.
بالکل مونږ ته معلوم
الله په فضل ټول حافظان شول
مننه.
حافظان دغه یو اړخ هم د تعلیم سره سره بی ایم کوي یا یو بی ای سی کوي.
صحیح بالکل مونږ ته معلوم دا صابر شاه سبي اوریدونکو بل مخلص. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لالا تا تو صابر شاه صابر صاحب تا په ګډه ګډه السلام علیکم.
وعلیکم السلام. عمران ملنګ
جی امیر لالا قربان
مهرباني
امیر لالا را به سم ته پوښتنه ته صابر صاحب نه
ښه
او صابر صاحب نه هم امیر لالا یو دغه ته پوښتنه لکه تاور نه وړاندې پښتن یو چې لکه مخکې به شاعرانو دغه کیسې لیکلې او انداشان چې هغه ته کیسو ته به دومره پام نه و نه امیر لالا او شعر غزل دا به ډېر لیکلو. دا نن سبا شاعران څنګه دومره د کیسو ته او هغه ته پام راګرځوله د نجیب امیر لالا. او یو بله پښتنه مې ورنه دا د امیر لالا نو کتاب اوس دا اوس هغه چاپ شو دا کنه
د شاعرې
او د شاعرې یو بل بختنه ورنه نجیب امیر لاله کومه کوم سندرغاړو شعر ویل دا دا ورنه ډیر مطمئن وي ډیر ونه خوشاله وي.
زه سما دا ګرانه خا ډیر مننه.
ډیر مننه قربان
کور مو ودان. نو عمران ملنګ تاسو پښتنه ووري د صابر شاه صاحب.
نو امیر صاحب دا خو ګوره زموږ ځینې شاعران وي ولسی شاعران وي هغوی به غزلې بدلې هم لیکلې او ما خو یو کتاب هم په دې لیکلی دی زمونږ ولسی سندرغاړي او ولسی شاعري. نو هغه وخت بیل و اوس بیل دی. اوس ډېر تعلیم یافته شاعران راغل. اوس د ژوند تقاضې بدلې شوي دي د ژوند غوښتنې بدلې شوي دي. هغه شاعران هم زمونږ کې شته دی چې هغه اخونان به ورته پخوا ویل او دا اخونان به یو بل تلل یو بل سره بیې په کلو کې مبارزې کولې یو بل سره به د شعرونو مبارزې خپل کې کولې. هغه دل شاعران بیا په سنډاګانو بسوارو ګلونه بیا ورته غاړه کې اچولې دوی به اوږدې اوږدې کیسې ویلې په خپله به هم رباب سره کیسې ویلې. اوس تعلیم یافته شاعران راغل جدید علومو مطالعه وکړه او د نړۍ د شاعرۍ مطالعه وکړه د ټولې دنیا د شاعرانو د شاعرۍ مطالعه وکړه. هغوی اوس د هغه معیار شاعري کوي چې د بهر بیرونی ادب ملګرو کوم سوچ لاندې شعرونه لیکلي دي. او دغه بله خبره دا ده چې زه په خپله دارنګې د دې قایل نه یم د دې شاعرانو چې سندرغاړي یا فنکاران شاعري وایي. زما غزلې هم ډېرې دي او ریډیو نه یو پنځوس نه به زیاتې نشر کېږي اوس هم غږېږي. خو زه نه ما چې ژوند کې فنکار سندرغاړي ته ویلي چې زما غزل وایي او دا ډېر وقتي او محدود شهرت وي. زه د وقتي او محدود شهرت قائل نه یم. اصل شی کتاب دی. دې ټولو ملګرو ته وایم چې د کتاب ګوره غزونې به ټول عمر کې غزونې وي د حمزه صاحب. اوس که ته یو ریډیو نه د یو غزل نشر شو خو به د یو وخت شهرت دی یا یو کیسټه پټه کې د یو غزل نشر شو نه وقتي شهرت مه غواړئ. دا د فیسبوک وقتي شهرت یا دا وقتي شهرت دی. زه هر چا ته یو مثال ورکوم. زه ورته هم ګوره یو دور د هدایت الله و فنکارو بیا په خیال محمد راغو هدایت الله ختم بیا د خیال محمد د پاسه ګلریس ته به څومره راغو هر سړي به ویل ته چې په بام باندې ولاړه یو چا چا ته کتل. هغه بیا ختم بیا ګلزار علم راغو بیا سرد علي تکر بیا هارون دا رورو ختم. اوس ځینې خلک دي اوس نمونه هم خلکو نه هېر دي نه اخلي. د هغې وجه دا چې دا د میډیا شهرت و او کتاب اصل شیز دی. کتاب چې څومره زړیږي عزت زیاتېږي. زه د وقتی شهرت قائل نه یم. زه خلکو ته وایم دا خپل چې زما څومره شاګردان دي زه ورله کتابونه چاپ کوم. زه دوی ته وایم چې د وقتی شهرت سوچ به نه کول د تل عمري شهرت او عزت سوچ وکړي. او دا به پاتې کېدل.
صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لرئ، په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو لولئ، یا سم چې مشاعرو ته لاړ شئ، یا د نوي کتابونه چې چاپېږي، د نوي کول ځوانان چې کومه شاعري کوي دې ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا ډېره ښه شاعري کوي دا نوي ځوانان چې کوم راوتي دي، او دا د فیسبوک شاعرۍ کې خو ډېر کمی وي، ډېر دغه وي، او بل دادونه پکې ډېر وي. په فیسبوک درې ټکي ډېر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه یم. یو خو یو ټکی پکې هر څوک وایي ماشاء الله، نو بس که هر څه خو هر څه ته به ماشاء الله لیکي. دویم ټکی ورته ډېر اله، نو که هغه هېڅ نه وي خو به دې به ورته ډېر اله لیکي. او درېیم ټکی زبردست، کله کله ورته زبر ولیکي، دلته د لسو روپو لوټ هم ورکي، ورته لیکلي زبردست. نو دا دا دونه زمونږ دا نوی نسل خرابوي. زه د سپینو سپینو قایل یم، زه هر چا ته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي ورته یم چې څومره تنقید پرې کولی شي زه خوشحالېږم. په خپل هم سپینې سپینې کوم، نورو ته هم ویل چې افغانۍ دی. په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه ښه شاعران راغلی. امیر صاحب ته زه ګوره تا ته پته چې نه سستا کاردار یم او نه دې مینتبار یم،
زه
په خپله ښه شاعر یم، صفت کم که نو نه دې ته پروا لرم، نه دې کاردار یم نه دې، خو تا غوندې زلمي ډېر ښه ښه شاعران چې هغې د جدیدو شاعرۍ مطالعه وکړه، هغه د افغانستان کې خصوصا ډېر ښه شاعران راغلل. زمونږ په یوسفزو کې مردان ملکان کې ډېر ښه شاعران راغلل. البته اپریدي یو دور د اپریدو شینواری و، اپریدي اوس هغه څه شاعري نشي کولی. یعنې په دې ډېر وخت کې د علي اپریدي او سلطان باشکل نه علاوه یو څو ملګرو نه سراج اپریدي نه علاوه ډېر دارنګ ماته ښه اپریدي شاعر مخې لرانه، خو هغوی هم په هغه زړو مرمرو شپن وایي.
سمه ستاسو نظر یو اوریدونکي اخلو چې ډېر وخت نه انتظار کړی، ګورو چې څوک مو یادی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب، تا تا او صابر شاه صابر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، څه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، دو صابر عمر زه یم د ابو دبی نه.
مهرباني عمر زه،
د صابر صاحب نه خواهش لرم چې د افغانستان په باره کې که شعر لیکلی وي راته زمزمه دی کی.
ها بخی دی زمزمه کی،
ډېره مننه.
اشتیا ده بنده ده خلک په تیر شوي له سارونو نه خوله رانه خاطر په تش خوله غواړي. عمرزی صاحب ډېره زیاته مننه. صابر شاه صاحب کوم شعر بل اورولی شئ؟ ستاسو د غزل ډېر خوند وکړو، د کونترو ذکر چې پکې وو، که د خپرونې په دې برخه کې یو غزل یا شعر هر څه چې
بل هم درته یو تازه غزل به ووایم. جی
مهرباني.
چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی، چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی، ایله سړی شي د سړو په صف کې شمار شي سړی. او نن زما زوی ما نه څه نوی شان پوښتنه وکړه، نن زما زوی ما نه څه نوی شان پوښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي په زړه څنګه بیمار شي سړی. نن زما زوی ما نه څه نوی شان پوښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي زړه څنګه بیمار شي سړی. نو سر به څرنګه محفوظ پاتې شي دې وطن کې، سر به څرنګه محفوظ پاتې شي دې وطن کې، سر به خامخا خوریږي چې سردار شي سړی. د ژوند دوزخ دا شعر ور امیر ته پی دوزخ ورله د هر ارمان سرمن اوسېږي، د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن اوسېږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی. د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن اوسېږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی. او ګلرنګه ګلرنګه یاره ستا د مینې د ازغن سفر نه، ګلرنګه یاره ستا د مینې د ازغن سفر نه، دا خو جنون نشو چې داسې توبهګار شي سړی. هوښیار صابر اوستا هوښیار خار کې کم عقل شولو، هوښیار صابر اوستا هوښیار خار کې کم عقل شولو، بیا پی د کلي هوا خورمه چې هوښیار شي سړی.
ډېر ښه صابر صاحب، واقعا ښکلی غزل وو او ډېره مزه یې وکړله. او وخت هم په ختمېدو دی، خو که د ستاسو د جنازې کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازې اورېدونکو هغه کتاب دی چې بیخی یو نویات کتاب دی په پښتو ادب کې. صابر شاه صابر صاحب چې د کوم ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړی هغه ته ډیر ښکلی رنګ ورکړی چې هغه جنازه څنګه وه، د جنازې مونږ کوم امام سیوا دا کال ته څومره خلک ول ته دوی سړي دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو ما لوستی د جنازې دویم ایډیشن خو مونږ نه چاپ کړی صابر صاحب.
امیر صاحب د جنازې درېم برخه هم ما تیار کړی ده.
ها یعنی
دا دا طرفه دا راجولی شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ها جی ها
هغه یو کتاب چاپ شوی ګوره تا ته پته ده مونږ خو دا چې بې وسه غونې خلک یو لکه وسه یو کتاب اتیا سل زله روپۍ لګي نو مونږ خو یې نشو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شرط د پښتو ادب نه. دا بیخي یو نوی صنف دی ما متعارف کړی دی، یو نوی کړنلاره ده. او دا په هر کس دا د شلمې صدۍ په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال د هغه د جنازې د هغه په کار زیار. نو دا درې کتاب دوه کتابه اوس ډېر خلک وایي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیارې دي. نو دا ستا دا ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري. په کار دا ده چې دا رنګ یو پښتون یو مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي. دا هغه تړون د هغه کتاب د هغه په نوم وکړم دا جنازې دا شا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک یې غواړي، خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخه دا نورې تیارې دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي خو اوریدونکو ته کوم وایي چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وئ؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره دېرش کاله وشول چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک زما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوري صاحب جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، دا لوی لوی خلک چې څومره د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان صاحب جنازه، د مولانا بجلیګر صاحب جنازه، ټول دا صرف دا نه چې زه ما څه ولیدل چې جنازې لګاړم، دوی څه کارونه بیا کړي دي، همزه څوک و، د همزه څومره کتابونه چاپ دي. دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شول او بیا خلک دا ټول جنازې د خان عبدالولي خان جنازه. نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره ما لیدلې د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوې برخې و هغه ناچاپ دي.
ستاسو دغه ټولې هڅې د ستاینې وړ دي، د ډېر کار مو کړی تاسو پښتو ادب د پاره، خاص کر دا جنازې کتاب واقعا یو منفرد کتاب دی. صابر صاحب دومره ډېر کتابونه چاپوي، څوک در سره مرسته کوي په چاپولو کې که خپله چې څه ګټي خپل حلال روزي هغه پې لګوي؟
امیر صاحب چې رښتیا خبر ته وکړم، زه په دې خپله ژبه ډېر مین یم، دا زما د مور ژبه ده، زما د کور ژبه ده. زه ښځې سره دا دی بدقسمتی دا کنه، دا واحد پختون قوم دے چیزت پا پختو کے دے جب پختو کے کاروبار پختو کی خود دلک شکل کی چگی آئی بیا آغا پختو نے لیکی، دا بدقسمت قوم دے، دا دنیا پا مخروم دے قوم دے نمول پختو کے خود عزت را کرے نظم چی والی زر ما دا سسٹم دے چی زر ضرور پیدا تن پلیزس و بچولا و پلیزس و پختولا دا دیالوم نپخپلا هم کتابونه چاپ کوم. بیا که دارنگ استا غونتی مدبری سر ایسا پروگرامو کم یو کم پختی را دی پاس دو ما تا بیا تیلکون یا دا غوکی چیا دا یو کتاب دا مالا دارنگ دیر کتابونه ملگرم چاپ کری دا دا هر ملکون ملگرو چاپ کری بیا دا غی زپا که اعتراف هم کوم دا ترونم دا غی پنم کوم. خب با هر حال زد کتابونه چولی کمانو بیا خودی و تلار برابره زما تقریبا
ډیر مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسی. کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت ساتي او د ټولو ملګرو شکریا مننه ادا کوم. خو
ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله په امان.
دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 4:59 دقیقې دی. په پوره 15 بجې به مجید بابر او زه پامیر ساحل در سره یو. بخی وسی و تخنیکی ستونزه پیښه شوه چې د هغې له کبله د خپرونې د یارانو مشال خپرونې په پای کې تاسې دغه موسیقي په بشپړه توګه باندې وانه اورېدلی شوه. نو بس په لږه شیبه کې به مجید بابر در سره یو.